د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمې نن پنځشنبه په دریو جولای اعلامیه کې ویلي چې د کابل، کاپیسا او روزګان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې در وشتنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له کور څخه د تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا برابرولو په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او پر دې سربیره په 2 میاشتو بند محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سره محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خبرې کړې ویل شوي دي. روزګان ولایت په چارشینو ولسوالۍ کې د غلا په تور په 9 تورونو تعزیري سزاګانې عملي شوي دي. د دې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې 8 تنه په 2 وکالت تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا او 1 کس په 1 کال تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی دی. همدار از 1 تن په کابل ولایت کې د هغه څه په تور چې په لامه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال او 6 میاشتنی تنفیزی بند او 9 درو محکوم شوی دی. د طالبان لخوا تورنو کسان ته دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سخت غبرګونونو سره مخ شوی دی. سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقوقو له اصولو ته درناوی وکړي. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو په روند د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه شپږمه غونډه کړې. د هیواد ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دوی بحثونه د بشري حقوقو پرندې خنو په ځانګړي توګه له ښځو او نجونو سره د چلن او همدارنګه په افغانستان کې د روانو امنیتي ګواښونو په اړه متمرکز وو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کډوالو د حقونو یو مدافع ټولنه وایي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان په دې هیوادونو کې د حکومتي چارواکو لخوا د نیونو، شړلو او تاوتریخوالي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخ دي. په دې نیوا کې میشت د ګډ مهاجرت مرکز پرون چهارشنبه په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې افغانان په تیرو 3 میاشتو کې د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په 2 ګاونډیو هیوادونو کې سختو شرایطو او ظلم سره مخ شوي چې دا په سیمه کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدونکو حالت ښکارندوی کوي. د دې راپور له مخې افغان کډوال په پراخه کچه له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي او په تاجکستان کې هم پر افغانانو فشار دوام لري. د 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو او د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره په سلګونو زره کسان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي چې ډېری ایران او پاکستان ته کډوال شوي او یو شمېر نور تاجکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. د افغانستان د سکی لوبغاړي به سبا د آسیا ژمنیو لوبو نهم پړاو سیالیو کې ګډون وکړي. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په دې سیالیو کې د سکی فدراسیون رئیس محمد داوود کارګر او 3 افغان ورزشکاران د افغانستان په استازولۍ ګډون کوي. په پام کې ده چې دا سیالي به د چین په کوربتوب د هربن ښار کې سبا د فبروري میاشتې په 1 نیټه پیل او تر 14 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې به له 14 آسیایي هیوادونو څخه 1215 ورزشکاران ګډون کوي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوسته امر کړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وړاندیز سره سم پاوسته لارښوونه کړې چې د غزې تړانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. نوموړي وویل چې دی د ترامپ د دې پلان هرکلی کوي چې کولی شي د غزې لوی نفوس ته اجازه ورکړي چې د نړۍ مختلفو ځایونو ته کډه شي. ترامپ دا نه دي ویلي چې آیا فلسطینیان به وکولی شي بیرته غزې ته ستانه شي او کنه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په واشنگتن ډی سی کې د خبري غونډې په مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پخو ودروي. له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې په نړیواله کچه له غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ شوې دي. د ترامپ پلان د فلسطینیانو نړیواله ټولنې لخوا په کلکه رد شوی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا به د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې سره د جبري بې ځایه کېدو په معنا وي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه پرونی غونډې په اړه به راپور واخلو. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو پرون په دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او یو شمیر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له دا ډول غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. نور خالد حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو د وضعیت، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر عام افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسېدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بسنه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهرې پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو او همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دې نه وي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډېره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
په همدې موضوع کې تم کې د چارو شنونکی غوث جان باز چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري همدې ټلیفون له لارې سره وصل دی. جان باز، خبرونه ته ښه راغلاست. تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې ښې نه دي. آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
السلام کاغلی نوری تاسو ته ټولو هغو کسانو ته چې مونږ اوري، زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت